په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدی 19 د جنوري میاشتې 9. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی. هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو ناقش مهم وباله. هغه لیکلي چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 24 وتړي. د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 409 پیته شیزینه همکارانی حیاتی نقش لري. نور په همدې خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پانتون کې افغانستان څخه نور شیزینه مواصلان هم ومني. د ایران مهر خبری ایجنس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د افغان مواصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پانتون بودیجه زیاته سوي. د تهران پانتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پانتون د بودیجه زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان مواصلان په ځنګړي توګه شزي ومني. د راپور له مخې اوس مهال په تهران پانتون کې 400 افغان مواصلان په زده کړه بوختي چې 140 ښځې دي. ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20 د افغانستان پانتونونه د ښځینه مواصلانو پر مخ وتړل. د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لویه لار په ټرافیکي پیشه کې ټپیان سول. د بختر خبری ایجنس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی لیوې لارې سره لګېدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان سوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل سوی دی. د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی. تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی. تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته، خو بېچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي. د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجی د وژلو په تور په کراچ کې اعدام سول. له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې 4 تنه اعدام سوي. امریکا، متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي. په خپله ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو ښارونو کې د دغو اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 په بهشت زهرا سیمه کې نیول سوي هم دي. نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کنفرانس جوړیږي. د کنفرانس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن سول، د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري. د کنفرانس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 16.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي، څو په مټ یې په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي. ټاکل سوي بیلاروس او روسیه راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په اصل کې د چاندیشنیستا مینسک شای پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای سي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روان یک شنبه یعنی د جنوري له 15 د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال سي. بیلاروس ته هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي د ناروی د کډوالی شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي.
ښاغلی ګلند دا هم ویل چې د ناروی د کډوالی شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړي انوار الحق هادي کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناک بولي.
ټول ډېر په اصطلاح په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازورته دي. غنه اعلان یې نه ده کړی، احتمال دې شته چې وي هم اعلان وکړي، ګرچې د ډېر کوشش کېږي دغه رابطه ډېره قطع نه شي.
د ښځو د حقونو یو فعاله فرحت پوپلزی د طالبانو له توقیف څخه خوشی سوی. د تقاعد څو کسانو پر ستونزو هم په دې خبرې مجله کې راپور خپرو.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد دې شپاړس اوولس نفر دي، کورنۍ دې مشر ده.
دا خبری مجله تر اوو نیمو بجو ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ناروی د کډوالۍ شورا مشر وایي چې د شزینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي. بلخو عملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د ښځو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د ناروی د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د خزینه کارکونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جان ایګلن تیر ماښام کابل ته رسیدو وروسته په ټویټر کې وویل، له دې عمله چې خزینه کارکونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسیدلی. ښاغلی ایګلن دا هم وویل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي. خواغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالی او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي. دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخته نه شي تللی. ملګرو ملتونو زیاته کړې، د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده. په افغانستان کې دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي، د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. یوې ښځې چې غوښتلې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل، له بشري مرستو پرته خلک ډیر زیانمنیږي.
همدا دفترونه وو چې د خلکو ملاتړ یې کوو، خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې، خو له بده مرغه اوس ماسسې تړل شوي دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي. زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتی ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی و چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي. د هغه په وینا، د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي پیسې لېږدولې بندې شوي دي. په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډیرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي. د افغانستان کمزوری اقتصاد چې شاوخوا اوولس میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو، اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناک بولي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان بانک څه هم د پیسو د نه رسېدو راپورونه رد کړي، خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفیتس تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي په سبب کابل ته د اونۍ څلوېښت میلیونه ډالره بستی ندی استبل سوی. په همدې تړاو صفی الله ستانکزی له شغلی انور الحق هادی سره چې په خو د افغانستان د مالی نظام یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی پاتې سوی مرکه کړی ده. شغلی هادی وایي،
مختلف منابعو نه راځي، پیسې د امریکې ورکوي دغه بشري کومکونو لپاره، څه بانکې آسیایي او څه بانکې جهاني ورکوي، څه هم څه د ځینې انجوګانو لخوا د دې ورکول کېږي. هغې څو انجوګانو هغوی ویلي دي چې موږ نور په دغو شرایطو سره موږ خپل فعالیت نور هلته نه کوو، یو خبره لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای له خوا نه اعلان نه ده سوای دي بانکونو له خوا نه اعلان نه ده سوای ولې دوی ټول دې په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي ډېر ازرګچ د دې غنه اعلان نه ده کړی احتمال دي چې څه وی هم اعلان وکړي که چې دوی کوشش کوي د رابطه د ختمه شي او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا لس میلیونه نفرو ته قرار د سدیګا ډوډۍ او شام ورسوي نو هغوی ډېر متردد دي ستا کار وکړي څه سپور اعلان نه ده کړی ولې کړی وکړي مال ستا ده ولې هغه ځینو موشاتو هغو خپل اعلان نه ده کړی
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدي خاطر دا بسته هم نه رسیږي مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه د حقیقت نه لري په هر صورت که واقعا دغه بسته و نه رسیږي تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره خصوصا په دغه شرایطو کې
عواقب فوق‌العاده منفی دي اوله درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفید کیږي په مستقیم ډول یا ډوډۍ ورته ورکړل کیږي ډاکټر ورته ورکول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او که هغوی ته څه ونه رسیږي نو دا زمای څه چې یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو نه مستفید کېدل هغو لپاره خو فوق العاده دا یو منفي عکس العمل دی دوم دا همدغه پیسې مې چې اقتصاد سره هم کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته دغه پیسې ویسي په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته یعنی نقد پیسې چې د هغه موجود وي او دریم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو دغه کوم دا 30 میلیون ډالر افکې چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه د ډېر راټیټ شوی وایي چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره راټیټ شوی نو عواقب چې د ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نورم یالهغه څنګه چې ولاغه نه پچای دي چې بهتر شي پاتره چې کاری دا واقعیت خراب دي نه
ولی نړیوالی مؤسسی په یو بدیل مسله باندې فکر نه کوي د دې پر ځای چې فعالیتونه یې ودرول دغه څه په غبرګون چې د ښځو کاري بند کړی دی یعنی د افغانستان د خلکو لوګه او تنده ولی مهمه نه په دغه وخت کې
ممکن وي چې په دې باندې فکر وکړي خو خپل دغه اعلان د کابل له خوا نه چې نور ښځو ته حتی په غیرملي مؤسساتو کې اجازه نشته د دوی له ارزښتونو سره د دوی د پالیسي سره دومره په ټکر کې دی چې د دوی آني عکس العمل دا و چې په دغه صورت سره نور هم دا کار نشو کولی که نه د حجم اما امکان لري چې بیا تجدید نظر په دې باندې وکړي ولې د دغه پالیسي چې اوس دغه په افغانستان کې روانه ده چې حکومت له خوا ځي نه دا نو هېڅ په دغه ډونرانو په منځ کې هېڅ طرفدار نه لري او په هغه اساس باندې یعنی که چېرته بالکل قطع کې احتمال شته ده
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق اهدی وو
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای سي د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې د کووید 19 ناروغانو شمیر د تیر اونۍ په تله 15 سلنه زیات شوی دی د دې روختون ډاکټران د روغتي اسانتیاو له نشټوالي او د ماشونو له نه رسیدو شکایتونه کوي
دا اثر بی توجهی د سه عضو فامیل ما مبتلا گردی د مریضی
نجیب پیدر چې نوې له کووید 19 روغ شوی له نورو خلکو غواړي چې دغه وژن کې ناروغي جدي ونیسي او روغتي لارښوونه عملی کړي نجیب وایي چې د کورونا پر وړاندې د بې پروايي له امله یې پلار او د کورنۍ نور غړي هم په دې ویروس اخته شوي دي نو موړی وایي
دا سر بی توجهی دوسه
د بی غوري لامل زما د کورنۍ دوه درې غړي په دې ناروغي اخته شوي په ځانګړي توګه زما پلار چې وضعیت ډیر خراب خو د قرنطینه او دروختۍ لارښوونو په تعقیبولو زما وضعیت ښه شو او اوس ښه یو
فایق هروی وایي چې هغه هم په داسې ناروغي اخته شوی و چې نه ښه کووید 19 ته ورته وي نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حدوداً سه هفته پیش یک بیماری مر گرفت که
علائم شوخه دریو نه وړاندې ناروغه شوم چې د ستوني درد، سردردی، ستړیا، د پوزې بهیدل او پرنجې نه خوي. د ستوني درد دومره سخت و چې د شپې خوب نه راته. طبیعي ده چې په اوسني وضعیت کې د کورونا راتګ د اندېښنې وړ دی او هغه نښې چې ما درلودې کورونا سره ورته وي.
تقریبا شبیه و طبیعي است که نگران کننده است.
خاغله هروی وای چپلارې هم په دې ناروغي چې د کورونا نښې لرلې اخته شوی و او دا چې د ډېر عمر و په سختۍ سره جوړ شو. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا ناروغي 15% ډېره شوې ده. د افغان جاپان روغتون سرطبیب طارق اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم 44 ناروغان په بستر کې دي. موږ هره ورځ په بیړنۍ څانګه کې شاوخوا 15-20 ناروغان لرو چې له هغو څخه 3-4 بسترې
جدید بستر مې ګرځېدل.
خپل اکبری وایي د یاد روغتون ډاکټرانو له 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او زیاتوي چې د کووید-19 ناروغانو د درملنې تجهیزات هم په کمېدو دي. هغه د روغتیا له نړیوال سازمان او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې دې مسئلې ته پام وکړي. اوم غوښتل چې په تېره یوه اونۍ کې د کورونا ناروغي زیاتېدو او د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د افغان جاپان روغتون مسؤلینو چارواکو په افغانستان کې د کورونا ویروس د 3 څپې د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې هم 1000000 کسان پرې اخته شوي او په 1000000 ترې مړه شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله فرهاد پوپلزی د طالبانو له توقیفه خوشې سوې ده. فرهاد پوپلزی د 2022 کال د نومبر پر 10 کابل کې نیول سوې وه. د افغانستان د مبارزو ښځو حرکت اندېښنه ښیي چې څو نورې ښځې لا هم بندیانې دي. نور له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د افغانستان د مبارزو ښځو خودجوشه حرکت د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی یوه مخکښه همکاره او د ښځو د حقونو فعاله فرهاد پوپلزی تر شاوخوا 2 میاشتنی بند وروسته خوشې شوې. د دغه حرکت په خبره د فرهاد پوپلزی کورنۍ د هغې د خوشې کېدو خبره د ځینو ملحوظاتو په خاطر تر دې دمه پټه ساتلې وه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه کړل. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې او مخکښې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې د فرهاد پوپلزی د خوشې کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې ګڼې هغه ښځې چې د طالبانو له بند خوشې شوې وې له رسنیو سره یې له خبرو ډډه کوله، خو ځینو ښځو لکه تمنا زریا پریانی چې مخکې د طالبانو له لوري بندي شوې وه او وروسته بهر ووتله، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له خورا بد چلند شکایت وکړ او ویې ویل چې د طالبانو لخوا آن نیمه بربنډه هم شکنجه شوې ده. طالبانو بیا د ښځو د وهلو او شکنجې خبره رد کړې. که څه هم لاجوته نه ده چې پر فرهاد پوپلزی په زندان کې څه تیر شوي، خو د دسمبر په وروستیو کې ځینو رسنیو د ښځو د حقونو د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې فرهاد پوپلزی په زندان کې سخت شکنجه شوي. فرهاد پوپلزی د نومبر په 10 له کابل نیول شوی او 2 ورځې د مرګ او ژوند حال نه و معلوم. هغې د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت خبرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو خپرولې. د طالبانو حکومت لا د فرهاد پوپلزی د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې فرهاد په ضمانت له قید خوشې شوې ده. طالب چارواکو مخکې هم د نورو ښځینه فعالانو د بندیانولو په تړاو له څه ویلو ډډه کوله او یوازې د ځینو د ازادۍ د خبر په اړه رسنیو ته څه ناڅه جزئیات ورکول. د افغانستان د مبارزو ښځو غورځنګ د عالی عزیزي او همایرا یوسفي په څیر د هغو ښځو په اړه اندېښمن دی چې لا یې د مرګ او ژوند سم حال نه دی معلوم. دوی اندېښنې چې ګڼې ښځې لا هم په زندان کې دي او کورنۍ د طالبانو له ویرې خبره نه رسنیزه کوي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسه مبارز یکشنبه ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې د بندي ښځینه فعالانو د وضعیت او ورسره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه وښوده.
وهل، برق ورکول، دورې وهل، د طالبانو تاوتریخچن فزیکي چلند، دا ټول عمل هغو خلکو ته چې هلته بندیان دي کلکه رواني او فزیکي
ضربه رسوي نو زموږ د خلکو ټولنې او پوتیره د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه پر ځای ده او زموږ د دې تیاره او نامعلومه برخلیک په ځانګړې توګه د بندي ښځینه فعالانو په اړه په کلکه اندېښمن یو.
شاوخوا څلور سوه اتیا ورځې کېږي چې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو د زده کړو مخه نیولې. سربیره په دې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي. د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر بندیز ورهاخوا طالب چارواکو د زرګونو هغو ښځو د کار مخه هم نیولې چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې خلکو ته بېلابېل خدمات رسول.
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
انډیپندنت ورځپاڼې له افغانانو سره زموږ ژمنه زر ټوټې سوه په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال ویلي چې نوی کال د بدلون لپاره یو فرصت دی. د انډیپندنت په وینا د برتانیا چانسلر ریشی سوناک د دې اونۍ په پیل کې په یوه وینا کې ویل هغه به خپلې ژمنې عملي کړي. په مقاله کې زیاته سوي چې د کابل د سقوط د صحنو هیرول ګران کار دی. په افغانستان کې په بریدونو او مظاهرو کې سلګونو کسان ووژل سول، میلیونونه خلک له هیواد تېښتې ته اړ سول او اوس افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې په برتانیا کې د بیا میشتېدو د پلان له مخې د هیواد ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به 20,000 افغانان او په لومړي کال کې به 15,000 افغانان په درو برخو کې میشت کړي. د مقالې د لیکوال په وینا هغه افغانان چې له مخکې په برتانیا کې میشته کېدو ته اړتیا درلوده، هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري معرفي کړي او هغه افغانان چې د برتانیا د حکومت لپاره یې کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې وروسته لیکلي چې یو کال تیر سو او دا ژمنه نه یوازې دا چې پوره نه سوه بلکې زرګونو ټوټې سوه. آی نیوز برتانیایي ورځپاڼې په خیریه موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې په خیریه موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به په میلیونونو نور خلک هم لوږې ته اړ کړي. په مقاله کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC ویاندی سمیرا سید رحمان له قوله راغلي دا ظالمانه امر به په افغانستان کې پر ښځو ویجاړونکی اغیز ولري. د مقالې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د IRC له 8,000 کارکونکو شاوخوا 3,000 ښځې وي. همداراز ویل سوي چې د دې موسسې د کارکونکو 99% کارکونکي افغانان دي او تیر کال یې له 6 میلیونو خلکو زیاتو سره مرسته کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي چې دی په افغانستان کې د خپل اوه کلن کار پر مهال هیڅ کله دومره ډیر خوارځواکي ماشومان نه و لیدلي لکه د طالبانو د سختو بندیزونو په نتیجه کې چې په ژمي کې د قحطۍ خطر زیات سو. IRC له شاوخوا 1,000 مرستندوی موسسو یوه ده چې د ښځو پر کار د طالبانو له بندیدو وروسته په ټول افغانستان کې خپل عملیات وځنډول.
ازادي راډیو ته غوښتل ځینې متقاعدین شکایت کوي چې له دوه کلونو راهیسې تقاعدي نه داخېستي او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه وایي چې متقاعدین په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نوماندی نوموړی وای په 13 دوه کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه دا ورکړل شوی چې په خبرې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدته 2 سال مشه کې حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کله کېږي چې تقاعدي مې نه اخیستی. زما اقتصادي حالت ډیر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له ویني مې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده خو د درملنې پیسې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
منگ متقاعدین دا دو کاله کیږي چې معاش موږ ته نه درا کړی. هر متقاعد د شپاړس اوولس نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړې دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لیږلې ده، تر اوسه پورې منظور شوې نه ده. موږ په انتظار د همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شویو لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 تنو ته رسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ماڼوګي ولسوالي اړوند د کوړنګل دره چې په خوا په نشترو او هسکو ونو زرغونه او ښکلې وه، په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې څه ځنګلونه د خلکو لخوا وهل سوي او څه هم جګړو، بمبارونو او د توپونو ډزو له منځه وړي دي. خلک د دغو ځنګلونو د بیا ژوندي کیدو غوښتنه کوي. دا هم راپور.
کوړنګل د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند اوږده او ښکلې دره ده چې د پیج درې له کنډګل څخه پیل کیږي. له یوې خوا چپې درې سره بلې خوا ته د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل، د نرنګ له باډیل درې او د ماڼوګي ولسوالۍ شوړیک درې سره نښلي. د کوړنګل لوړ غرونه یو وخت د نخترو په اسمان څکو او سترو ونو پوښل شوي وو چې د نن په پرتله یې ښکلا څو ځله زیاته وه. د کوړنګل اوسیدونکي وایي په تیرو دریو لسیزو کې یې ځنګلونه څه د لرګیو د سوداګرو لخوا په بېرحمانه ډول ووهل شول او څه یې د جنګونو پر مهال په بمبارونو، توپچي بریدونو او مخامخ جګړو کې سوځېدلي. مولوي امین الله امین:
په تیرو وختونو کې دا ځنګلات وهل شوي دي او بیا وهل شوي ځنګلاتو کې نیالګي راپورته شو. د خارجي قوو لخوا بمبار په نتیجه کې دا ځنګلات وسو، دغه نیالګي وسو. قصوی علاقې تر اوسه پورې سپېره همدغه صفاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده چې دغه علاقې ته راشي، دغه علاقه سروې کړي او مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي.
د کوړنګل قومي مشر حاجی فتح الله راته وویل کوم ځنګل چې اره شوی و هلته بیرته نیالګي راشنه شوي او دوی پر وهلو کلک بندیز لګولې، خو کوم ځایونه چې سوځېدلي هلته د نو نیالګیو نالول اړین دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قویدات لګولي دي چې چا وو هغې نه به یو غویا یو خروار وړو ناغه اخلو، ضرورت په وجه به کور له سوځو دي کلي نه به وباسو. نو ډېر کلک بندیز په ځنګل لګول شوی، زموږ په علاقه باندې بالکل څوک بوټی نه شي کټ کولی. ځنګل ډېر ښه انداز کې شین شوی دی او بېرته روان دی او ډېرې رقبې شړې دي. د هغې حفاظت وشي انشاءالله هغه هم سرسبزه کېږي، ډېر ښایسته سرسبزه دی.
د مولوي امین الله امین په خبره چې کلی ځنګلونو ته برقي اري او لرګیو د سوداګرو لاسونه نو رسیدلی سیمه زرغونه و او د لسګونو کالو غاوري پکې زیرموي چینی او خړونی لوبو ډکو خو ځنګل وهلو سره د کړنګل خایس لمنځه تللې واوري زرویلې کیږي چینو او خړونو کې وب اوچی شوی دی دوی هله لري چې کچیر ته ورسره د ځنګل په بیا هيا کې مرسته وشي نو بیرته به وطن زرغون شي یو ځل بیا به د مرغانو او د نورو ځنګلي ژوو د ژوند کولو جوګه شي بیا هم امین الله امین
یو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي بل د علاقه خلکو ته یو نه پورسیږي نفع دادا چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې ووري ساريږي ووري سره د وژن وب پیدا کیږي او بل د سیلاون مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې
په کونړ کې د کارنې او مالداري چارو مسولین وای د ځنګل ساتنې او بیا یې هاله پاره څلور شپېته شوراګانې جوړې کړې او همدارازې د قومي تړو او ناغو دود بیا را ژوندې کړې او کوخخ کوي چې یادو شوراګانو سره همکاري وکړي د کونړ د کارنې او مالداري چارو سرپرست رئیس حمید ابراهیم شاهین ازادي راډیو ته وویل
کوم ځایونه چې سوځېدلی دي هلته کوشش کوو چې دغه ځایونو دپاره مونږ شوراګانې جوړې کړي دي د بعضې موسساتو په همکارۍ باندې او زمونږ د وزارت د زراعت په همکارۍ باندې دغلته مونږ نهال شانیم کوو او دغه شوراګان په دغه برخه کې کار اخلو انشاءالله کوشش کوو چې دا دوباره ورغوو
د کونړ کړنګل درې اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل بیا یحیا او رغونه کې له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په کونړ کې د نخترو ګڼ شمېر ځنګلونه وهل شوي په میلیونونه متره مکعب لرګې څه په قاچاقي ډول او څه هم د چارواکو په امرونو له کونړ او هیواد وتلې او اوس هم په لکونو متره مکعب لرګې